السلام علیکم. افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري. د دغه خبرونه زیاته برخه د مخکخو خځو پروګرام ته ځانګړې شوې چې نوریا جبرخیل له کابل مختوړي. خو په پیل کې زه اسد الله لودین تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د سرپل د روغتیا مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې روغتیایي کارکوونکي بیرته خوشې کړي دي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. او د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځند روغتیایي ډلې غړي خوشې کړي دي. ډاکټر نور احمد ساغزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
دا
وایي په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسیست شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس زموږ کلینیکونه پرانیستي دي. د روغتیا رئیسونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه وغړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړنو او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړی دی. د مظاهره چیانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت بللی دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي له ملکیانو د مرګ ژوبله د ادعاو د څیړنو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو پلاوی لیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کندوز ښار کې به د جوګي قوم لسګونو ماشومانو ته د لومړي ځل لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز ښار کې 12 جوګي کورنۍ اوسي چې شاوخوا سل ماشومان ښوونځیو ته له تاګه بې برخې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټولو ولایتونو کې د دغه قوم د ماشومانو د پیژندلو سروې پیل شوي چې ښوونځیو ته د تګ لارې چارې ورته ولټول شي. درې میاشتې وړاندې ازادي راډیو د دغه قوم د ستونزو په اړه یو راپور جوړ کړ چې هغه مهال پوهنې وزارت له خپله اړخه د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ. جوګیان څه باندې 100 کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلل چې دا مهال په ټول افغانستان کې د دوی شاوخوا 20,000 کورنۍ میشتې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادي له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. منظور پښتین تیره شپه په پېښور کې له یوه کوره پولیسو نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ په سلیقوي چلند تورن کړی او ویلي دي چې دغه پوځ ځینې کسان نیسي خو د هغو ډلو ملاتړ کوي چې افغانستان کې جنګیږي. پښتین د پاکستان پر پوځ او طالبانو نیوکه کولې او څو ځلې د پاکستان د پوځ د کړنو پر ضد پراخ اعتراضونه هم رهبری کړي دي. له دې وړاندې افغان حکومت او امریکا هم د پاکستان په حکومت نیوکه کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنی ځایي حرکت دی چې د پاکستان په حکومت توند نیوکه کوي. د امریکا د ملي امنیت پوخانی سلاکار جان بولټن ادعا کړې چې ډونالد ترامپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د څیړنو نه کولو په غبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې ښاغلی بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. په دې کتاب کې ښاغلی بولټن ادعا کړې چې ډونالډ ټرمپ ورته ویلي له اوکراین سره هغه سلګونه میلیونه ډالر امنیتي مرسته به وځنډوي تر هغو چې څېړنو کې ورسره مرسته ونه شي. په دې څېړنو کې د ټرمپ د پخواني مرستیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات هم شامل دي. د ښاغلي ټرمپ حقوقي ټیم له دې وړاندې په وار وار ټینګار کړی چې ټرمپ هیڅکله د اوکراین مرستې په څېړنو پورې نه دي تړلي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 15 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری اژانس او روټرز ته ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلی دی. دا پرونی پیښه په داسې حال کې شوې چې په بغداد کې د اداري فساد د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د توغندیو دا حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنۍ